السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کله کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبري برخه کې به ووري چې د طالبانو حکومت وایي چې بانکي سیستم یې ژغورلې او د سقوط په اړه اندېښنې بې ځای دي. دا وروسته راځي، خو پایل پر خبرونه کوو. امریکا افغانستان کې د داعش پر مالی ملاتړ کوونکي بندیزونه ولګول. د طالبانو حکومت پروند یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسؤلان وټاکل، او د پاکستان صدر اعظم ویلي هند کولای شي د دوی له خاورې افغانستان ته مرستې ورسوي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون دوشنبه پر هغه کاس چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ ته د مالی اسانتیاو په برابرولو توران دی بندیزونه ولګول. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې د امریکا خزانه وزارت ویل چې اسمت الله خلوزای په تور لیست کې شامل کړي، ځکه هغه تورن شوی چې په ترکیه کې د حوالې په نوم د پیسو د لیږدولو د وی غیر قانوني شبکې لارې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ ته مالی مرستې استولې. د خزانه وزارت د غراز درې تنه نور هم چې نمونه نه دی په ډاګه شوی په افغانستان کې د داعش ډلې د مشرانو په توګه د حقوقي د رول په خاطر د ځانګړو نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړي دي. د دې وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول د برخې مسؤل اندریا گا کی وویل دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې امریکا د داعش په وړاندې جدي دی او نه پرېږدي چې غړي یې له نړیوال مالي سیستم څخه په استفادې په افغانستان او له هغه ورهاخوا د تروریستي فعالیتونو ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت پرون د یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسؤلان وټاکل. د دوی په نوي ګمارنه کې 20 کسان شامل دي چې نږدې ټول مولایان او ملایان دي او د طالبانو نږدې کسان. په دې ګمارنه کې چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د فرمان پر اساس شوی، شهاب الدین دلاور د قانونو او محمد عباس اخوند د حوادثو ضد وزارت د سرپرستانو په توګه معرفي شوی دي. 25 نور اګمارنې بیا د وزارتونو مرستیالۍ او د نورو ادارو او ریاستونو مشرتابه ته شوې دي. پر طالبانو تل دانی وکه کیږي چې اګمارنه کې د ټول شمولي اصل په پام کې نه نیسي او تر ډیره هغه کسان اګماري چې اواز یې دیني زده کړې کړې وي. طالبان بیا دا تورونه ردوي او وایي د دوی په کابینه کې د هر قوم استاد شته او داسې کسان هم پکې دي چې پر دیني زده کړو سربیره نورې مسلکي زده کړې هم لري. اروپای ټولنې د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې له کډوالو څخه د ناوړه استفادې مخه ونیسي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون دوشنبه د افغانستان پر شمالي ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د هغه څخه مخه دی ونیسي چې د بلاروس د چارواکو له لوري د سیاسي هدفونو لپاره د کډوالو ناوړه استفاده وبلله. یو شمیر پخوانی افغان پوځیان چې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته په هند کې پاتې دي لخپل نامعلوم برخلیک څخه سر ټکوي. د فانوس په نوم یو پخوانی پوځي تیره شپه ناوخته له نوې ډیلي ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغلته د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو دروازې ور ټکولې، خو چای غم نه دی خوړلی.
موږ له ملګرو ملتونو سره خبرې وکړې. هغوی راته وویل چې کوم ځانګړی پروګرام نه لري چې راسره مرسته وکړي. نمونه مو لیکو، کارت درکوو او نتیجې ته په تمه اوسئ.
د ښاغلي فانوس په وینا د دوی شمیر شاوخوا 200 کسانو ته رسیږي چې پکې په لسګونو هغه پوځیان هم شامل دي چې د پخواني حکومت لخوا هند ته د روزنې لپاره استول شوي وو او د روزنې له بشپړېدو مخکې کابل د طالبانو لاسته ولوېد. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین وایي د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د دوی روغتیایي وسایل او درمل په خلاصېدو دي، او که ورسره ژر مرسته ونه شي نو نشي کولای چې نور ناروغان ومني. ښاغلی رښتین پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د هیلت نیټ له موسسې سره چې له دوی سره یې مرسته کوله موجوده قرارداد پرون دوشنبه پای ته ورسید.
تر اوسه پورې WHO موږ سره عملي همکاري نه کړې، خو ولې وادي کړې دي چې نن یې حکم راغلی و او دی ویلی مون کوشش کوو چې دیتا یو جهل لاره پیدا کړو او مونږه تاسو سفور.
تر دې مخکې هم د دې روغتون چې په کابل کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې یوازینی روغتون دی مسؤلانو او روغتیا پالانو د درملو، اکسیجن او روغتیایي تجهیزاتو ترڅنګ د خپلو تنخواو د نه ورکړې شکایتونه کړي وو. په کابل کې د متحده عربی اماراتو د سفارت له بیا پرانستل کېدو وروسته سعودي عربستان هم غواړي چې خپل سفارت پرانیزي. عربي رسنیو پرون خبر ورکړ چې سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت له بندولو درې میاشتې وروسته په دې غور کوي چې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته اکثرو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه بند کړل او لا هم هیڅ لویدیز هیواد خپل سفارت په کابل کې نه دی پرانیستی، خو جرمني لیوالتیا ښودلې چې ژر به خپل سفارت بیرته پرانیزي. امریکا خپل سفارت د قطر پلازمینې دوحې ته لیږدولی، خو د یوې موافقې له مخې چې تېره اونۍ د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ په واشنگټن کې لاسلیک شوه، په افغانستان کې د امریکا ډیپلوماتیکې ګټې به قطر خوندي کوي او دا هیواد د امریکا لپاره د قونسلګرۍ چارو یوه څانګه په کابل کې په خپل سفارت کې دننه پرانیزي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبه پر اعلان وکړ چې حکومت به هند ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته بشري مرستې ولیږي. هند مخکې ویلي و چې که پاکستان اجازه ورکړي د دغه هیواد له لارې به افغانستان ته 50,000 ټنه غنم واستوي. او د بحرین د کورنۍ چارو وزارت پرون د شمیر ملیشو د نیولو او له ایران څخه د ورول شوو چاودیدونکو موادو او وسلو د کشف خبر ورکړ. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې نیول شوي کسان په ایران کې له تروریستي ډلو سره تړاو او د بهرني اتباعو د امنیت پر ضد روسي عملیات پلان کړي وو. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت د نیول شوو کسانو د شمیر او د کشف کړیو وسلو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. بحرین په 2011 کال کې د عرب پسرلی د پاتونونو پر مهال ایران د بحرینی شیعاګانو په ملاتړ تورن کړی وو. تیر کال هم بحرین اعلان وکړ چې یو تروریستي حمله یې چې د ایران سپاهی پاسداران طرحه کړې وه ناکامه کړې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ومومئ او هم واوري. ازادي راډیو .com آدرس دی. راځو د خبرونه خبری برخه ته. د طالبانو حکومت وایي د بانکونو د سقوط خطر اوس لری شوی او هیوادوال د ډیر د مسالې ته اندېښمن نوي. دوی دا ډاډ یو ورځ وروسته تر دې ورکوي چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د بانکي سیستم د سقوط او پر ټولنې د ناوړه اغیز خبرداري ورکړ. د ملګرو ملتونو پراختیایي څانګې یو ان ډی پی پرون د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړنی اقدام غوښتنه کړې وه. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د طالبانو د حکومت چارواکي د ملګرو ملتونو د یوې مرستندوی ادارې د هغې خبرداري په غبرګون کې چې د افغانستان د بانکي سیستم سقوط به ډیر ناوړه نتایج ولري وایي. دوی د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی پرون دوشنبه په یو راپور کې وویل د بانکي سیستم سقوط به د اقتصادي زیان تر څنګ د ټولنې لپاره ډېرې منفي پایلې ولري. په راپور کې ویل شوي د مالي او بانکي سیستم بیا فعالېدل چې هر څومره وخت نیسي د نړیوال بازار له لوري پرې د باور نشتوالي ته په پام یې هماغومره رغونه هم اوږدېږي. یو این ډی پی ویلي د دغې ویجاړي ترمیم به ستونزمن وي او ښایي لسیزې وخت ونیسي. خو د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې له هماغه اوله د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره یو مهم کار چې دوی کړی د اقتصادي بورډ په مشوره له بانکونو د زیاتو پیسو پر ایستلو د محدودیت لګولو. نوموړي زیاته کړه
بانک ته مو پورې نه ښودل چې پیسې څوک پرې ور وباسي، ځکه هلته ویره خپره وه. د هغه پانګوالو یا هغه چا چې پیسې بانک کې درلودې داسې له حقیقت لرې ویرې سره مخ شول، لکه د تېښتې په حال کې چې دوی ځینې ویره
خاغلی مجاهد وای اوس کورنی عواید هم په بانکونو کې جمع شوی او تر یوې اندازې پورې خپلې کورنۍ اړتیاوې پرې پوره کولی شي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د دولتي ادارو په لسګونو زره کارکوونکو له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې او خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د اګوست له 15مې چې طالبانو کابل نیولی د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او نړیوال وجهي صندوق IMF او نړیوال بانک هم د $100 مرسته بنده کړې ده. د یو فعال بانکي سیستم د نشټوالي له امله افغانستان ته د نغدو پیسو په لیږد کې ستونزې د ملګرو ملتونو ډېرې مرستندوی ادارې په دې هیواد کې په میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو پرسولو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخې کړې دي. یو این ډی پی وای د بشر دوستانه او نورو بنسټیزو پروګرامونو د دوام لپاره دې ته اړتیا ده چې لږ تر لږه د سوداګرۍ بانکي سیستم وساتل شي. خو ښاغلی مجاهد خلکو ته ډاډ ورکوي چې اقتصاد ورو ورو د ښه کېدو په حال کې دی او د بانکونو د سقوط خطر لري شوی دی
او د بهبود په لور باندې ګامونه اخلو انشاءالله چې اوس د سقوط احتمال نشته او دغه نهادونه چې کله کله داسې خبرې کوي او د پروپاګند او تبلیغاتو له وجې دا وایي خو خط نه لري موږ اطمینان ورکړو خپلو خلکو ته سرمایه ګزارو ته تجارانو او هېوادوالو ته چې بانکونه سقوط نه کوي او بانکونه ژغورل شوي دي.
افغانستان چې اقتصاد یې په پخواني حکومت کې تر ډیره د نړیوالو پر مالی مرستو متکي و واک ته د طالبانو په رسېدو سره ډیر ځپل شوی او د بشپړ سقوط خبرداری هم ورکړل شوی دی. د پیسو نړیوال وجې صندوق اټکل کړی چې سږ مالي کال به د افغانستان اقتصاد 10% له رکود سره مخامخ شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د دې خبرونې خبری برخه همدومره و چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې شو. وړاندې درته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. په دې خبرونه کې تر ډیره په ادبي او فرهنګي مسایلو بحثونه کیږي، خو مخکې تر دې راځي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه خبرې شوې مقالې او تبصرې واورو. احمد تکل د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې کتلې دي.
یو ایس اے ټوډے ورځپاڼه په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په اړه خپل راپور د مینې سادات په نوم د هغې نجلۍ په کیسه پیلوي چې هر ورځ د سهار په شپږو بجو له خوبه راپاڅیږي، د ښوونځي جامې او حجاب اغوندي، ځان د طالبانو د تیرو سترګو مقابلې ته چمتو کوي او په ویره ویره خو په آرامو ګامونو پر هغه واټ روانیږي چې له بې حجابه نارینه و ډک دی. مینه د تعلیم لپاره چې واکمن حکومت بندیز پرې لګولی په پټه روانه ده. یو ایس ای ټوډے لیکي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه درې میاشتې وروسته د ډیری افغان نجونو لپاره د منځنۍ او لیسې د دورو ښوونځي بند دي او یوازې هلکان او نارینه ښوونکي ښوونځیو ته ځي. شپاړس کلنه مینه د زده کړې لپاره خطر پر ځان مني، خو دا هغې لیسې ته چې پخوا تله نه بلکې له یو شمېر همزولو نجونو سره یوه خصوصي ښوونځي ته ځي. ورځپاڼې په امنیتي دلایلو د ښوونځي موقعیت نه دی ښودلی او پر مینې هم مستعار نوم ایښی دی. یو ایس ای ټوډے د مطلب په دوام کې د مینې خبرې نقل کړي دي چې وایي په یویشتمه پیړۍ کې نړۍ د اقلیمي بدلون، ټکنالوژۍ او ساینس په څیر پر مهمو مسایلو تمرکز کوي، خو په افغانستان کې لا هم بحث پر دې دی چې نجونې د تعلیم لیاقت لري که نه او دا چې د نجونو جامې باید څه ډول وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا اټکل چې څو نجونې په پټو ښوونځیو کې درس وایي ګران کار دی، خو شمېر یې ډېر لږ دی او زده کوونکي او ښوونکي یو شان له دې ویریږي چې په دې اړه ډېر معلومات ورکړي. ګارډین ورځپاڼې د خپلې وروستۍ ګڼې په سرمقاله کې لیکلي دي چې افغانستان په چټکۍ سره په یو ناورین د بدلېدو په حال کې دی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد ړنګ شوی او د غذایي موادو بیې لوړې شوې، افغانان احساس کوي چې خیانت ورسره شوی. ګارډین لیکي دا احساس ډېر عجیب نه دی ځکه په افغانستان کې بحران مخ په زیاتېدو دی، خو د نړیوالو پاملرنه له دې هېواده اوښتې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې افغانانو سکل په ډیره تیاره کې تیر کړ، خو اوس چې ژمی را روان دی دا تیاره لا زیاتیږي. ګارډین د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د هغه وروستي راپور یادونه کوي چې له مخې د افغانستان نږدې 3 میلیون وګړي به د پسرلي تر رارسېدو پورې د خوړو له کمښت او یا د غذایي موادو د ناامنۍ له سخت حالت سره مخامخ شي. د راپور له مخې د افغانستان اقتصاد چې په تیرو 2 لسیزو کې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی و او هسې هم اوږدې جګړې د کورونا وبا او سختې وچکالۍ ځپلی، د زمري په 24مه پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته په 30 کې 40 کمزوری شوی دی. ګارډین لیکي چې د افغانستان نفوس اوس زیات شوی، د سوانګ او د اړتیا وړ نورو لومړنیو موادو بیې په 15% لوړې شوې چې له دې سره په ځانګړي ډول ښځې ډېرې زیانمنې شوې. په داسې یو حالت کې ورځپاڼه سپارښتنه کوي چې امریکا او د امریکا متحدان باید هغه پیسې چې له افغانانو سره د بشري مرستې لپاره یې د هغو ژمنه کړې ملګرو ملتونو ته وسپاري. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو فعالیت له خنډ سره مخامخ دی ځکه په افغانستان کې د بانکي سیستم د شنډېدو له وجې خپلو صحاوي کارکوونکو ته معاشونه نشي ورکولی. په همدې دلیل ګارډین لیکي ځینې کسان استدلال کوي چې د افغانستان د نږدې 9.5 میلیارد ډالر شتمنیو د ازادولو وخت را رسېدلی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د مارګلې په لمنو کې د راټوکېدلې شاعر اقبال حسین افکار د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه له نوموړي سره مرکه لرو. د ادبیاتو د ارزښت په اړه به خبرې واوري. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
په کندهار کې د علامه عبدالشکور رشاد د سلمې کلیزې په مناسبت علمي سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې د کندهار پوهنتون استادانو او ګڼو فرهنګیانو ګډون کړی و چې د ارواښاد علامه رشاد د علمي او ادبي فعالیتونو په اړه یې ویناوې او مقالې واورولې. په دې سیمینار کې علامه رشاد ته د پښتو ادب د شپږم ستوري لقب هم ورکړل شو. شاعر، لیکوال او څېړونکی اکاډمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد د 1900 کال په لړم یا اقرب میاس کې په کندهار کې زیږیدلی و او د 1903 کال په قوس یا لندۍ میاس کې په کابل کې وفات شو. د افغانستان رسنیز بنسټ په رسمي ډول خپل فعالیتونه پیل کړل. د پنځشنبې په ورځ په یوه ناسته کې چې خبریالانو هم پکې ګډون کړی و، د افغانستان رسنیز بنسټ مشر ابوذر سارم سرپولی وویل تر دې مخکې ډیرو کسانو او بنسټونو د خبریالانو په نوم سوء استفاده کولې، په همدې خاطر یې دا بنسټ جوړ کړ چې د خبریالانو له حقونو دفاع وکړي. د یاد بنسټ په پرانیست غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وسوه چې اطلاعاتو ته دی د لاسرسي قانون جوړ او پلی دکړي او خبریالانو ته دی په وخت معلومات ورکړي. د افغانستان رسنیز بنسټ داسې مهال خپل کار پیلوي چې د طالبانو لبیا واکمنېدو سره د ډیرو رسنیو فعالیتونه درېدلي او ګڼ شمیر خبریالان له افغانستانه وتلي دي. تیرونی په پکتیا او هرات ولایتونو کې مشاعره وسوي. د پکتیا مرکز گردیز په جوړه سوې مشاعره کې لسګونو شاعرانو برخه اخیستي و چې لروانو حالاتو متاثر او سولې ته لیکل سوي شعرونه یې ګډونوالو ته واورول. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ویلي د دې مشاعرو لړۍ به ولسوالیو ته هم وغځوي. بلخوا په هرات کې هم تیرونی مشاعره سوې ده چې ډیرو شاعرانو پکې ګډون کړی و. دا مشاعره د ځوانانو د رفا ټولنې په قربتوب او هڅو جوړه شوې وه.
اقبال حسین افکار په مردان کې زیږیدلی، شاعری او لیکوالی یې کړې او کتابونه یې چاپ دي. دا لیکلو ترڅنګ په اسلام آباد او پېښور کې فرهنګي فعالیتونه هم کوي او په اسلام آباد کې پښتو ادبي ټولنه هم لري. ل اقبال حسین افکار سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپل ادبي سفر په اړه معلومات راکوي.
اقبال حسین افکار شیرینو خود پختو یو ملنگ دی. زما په مردان کې شیرینو ز پیدایم او سه په خټه باندې با جوړم او بیا با جوړو کې سلارزم بیا دا ملازمت په دغه کې و سرکاري وظیفه مرګلې پکنده واړو لو اسلام آباد هغه کې په کال 1901 کې زال تلاړم. هلته پختون ورولي او ټولنیز تنظیمو خواهی که عملگر وی چه را تپکی و ادبی و جرگه جوڑه کام ناغی که ما کارو که او بیاد آغین و رست و جرین و مونگوا اسی عملگری را طولی دو و پا کال شپگتیا که مون پا باکیده توگا پختو ادبی سوسیتی ما سرا پاگی که محترم شپک سیب زمون مشر شاعر ده ادیب ده او غنی خطک سیب نظیر الهل کریم انیت الله زیا عبدالحادی مایار دا زمون سرا پا داغی ملگر در که کمکو که او داغ تنظیم شرین و سپوره اغا ودان ندیر لوی لوی ستر سر سیمینارونه و که کتابونه چاپ که او وسم لگیا ده کار که زما کتابونه چی دی یو د مارګلی پلمن کې د پښتنو هلې ځلې، او یو دی شمبابر د خپل فن په اینه کې، بل دی خوشحال او رحمان. دا خوشحال او رحمان جرینو دا دواړه کتابونه دا مرتبیری دا موږ سیمینارونه کړو، هغې کې چې مختلفو لیکوالو سره زما سویلی و نثر او نظم دواړه هغه هم چاپ کړي، خوشحال رحمان او شمبابر د خپل فن په اینه کې. بل دغه مارګلی لمن کې د پښتنو علی زلی په دې کې یو مقاله را، او د هغې سره بیا شیرینو رودادونه دي د مختلف زمون د کمې تنقیدی غونډې چې شوي نو هغې رودادونه دي. او بل زما شعري مجموعه چې رنو هغه دی د بیدیا سپرلی، نو هغې پسې په 2014 کې یو کتاب چاپ شو د وفا مینې ښکلا په لور، نو هغې کې جرینو زه مختلفو ځایونو ته چتلی یم، او هغې بیا ما رپورتاجونه لیکلي د ادبي دستورو، نو هغه یو ادبي تاریخ هم دی، او زمونږ مشرانو او سونه شاعرانو دیبان جرینو دغه کتاب یې ډېر خوښ کړی دی. او نور ما سره اوس راتلونکي کې د ډېرو سترو سترو ادیبانو چې ری خطونه دي مشرانو اوس مړه دي، لکه حمزه صاحب خط دی راسره، قلندر مومن صاحب دی، ایوب صابر صاحب دی، تقویم صاحب دی، راجولی شاه صاحب دی، داسې بیا رضوانانو هم دي راسره، نو هغه خطونه به انشاءالله راتلونکي کې چاپ کوم.
افکار صاحب یو شعر دی راته ووایه چې خپله دې خوښم وي او یاد دې هم وي.
یو خو په یادو چې ماته یاد دی او زما اکثر خوښي زه ویم، نو هغه دا سری غزل دی: یاره ستمګره څه دې چل وکړو، تا د محبت په خار یرغل وکړو، او ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، بیا دې کار په توره شپه د غل وکړو، او گل جانان ډیر درته مختوری یو، گل جانان ډیر درته مختوری یو، سرسنم سستا د اور بلو کو، او سگی لبزه در کیوانو کړم، کار خود پر دورا سره خپل کو، او تور شپیلا تور شوی وحشت کی شوی، تور شپیلا تور شوی وحشت کی شوی، زړکه می ارمان چې د کابل وکړو، ولې د نظر په بل واړو، مونږ خو ارکلی درته په ګل وکړو، او مونږ درته افکار په لاره نوستي دي، تاسو په یارانو کلک تللو کړو.
افکار صاحب، تاسو چې دا دومره موده شاعري کړې ده، دې کې مو د قام خبرې کړې دي که د ځان خبرې مو کړې؟
دې کې دواړه دي، خو د قام چې رې هغه زیاتې دي، او د خپل شیرینو خپل هم انسان کې دن نه او دغی که نه، نو هغه هم شته د کام شیرینو کام په چې په درد باندې څوک درمن نه، نو بیا خو چا خبره چې شاعر نه شو که نه.
خو د شاعرۍ په اړه دا خبره کېږي چې سړی باید خپل ځان پکې بیان کړي، د خپل زړه خبرې وکړي، نو دلته اوس که سړی ډېر زیات له حالاتو متاثره کېږي یا ډېر زیات له چاپېریاله متاثره کېږي، هغه د خپل ځان بیان یې پاتې کېږي؟
نه، داسې نه ده. دا خو داسې ده که نه چې یو دی خارج او یو داخل، نو داخل لکه دا داسې چې ته درد وینې، درد چې هر چرته که نه، هغه که ته لکه فرض که زه تا وینم په داسې یو دغه یا یو بل یو انسان وینم که نه، او اجتماعي حوالې سره چې هغه درد زه احساس کم که نه، نو درد هغه کیفیت چې دی، نو هغې سره زه بیا هغه د داخل چې زما کم دغه دی، نو هغه ورسره دغه شي، او هغه زه ولس ته ورکم. دې کې بیا یو داسې خبر هم کېږي، دا ساپوهان وایي چې یاره دا څونه په دغه کې دنیا کې دا نباتات دي، جماعتات دي که نه، څونه څیزونه چې دي، دا ځناور دي، د دې ټولو روحونه دي. نو د دې دا روح چې ری، نو دا د یو عمل نه وروسته د انسان په روح کې چې ری نو تحلیل شي، نو بیا چې یو ښه فنکاري او یو ښه هنرمند دغه موسیقاري سندرغاړی انځورګري نو دی چې کوم دی، نو هغه روح هغه د درد دا کیفیت چې ری د دې مختلفو روحونو او د ده د خپل روح نو هغه په هغه فن کې دغه کي، نو هغه روح کو له نورو انسانانو هم په دغه کي، نو هغې هغه شی احساس کړي، لکه ښه شعر چې وي یا ښه سندرغاړي آواز کې هغه درد دي، د هغه روح اظهار جبه ورکوي که نه، موسیقار ولر موسیقۍ په دغه ورکوي. نو هغه شی چې نو مدلی چې کوم ښه فنکار وي نو هغه دغه درد کیفیت لري اظهار جبور
که چیرې وکتل شي په دې ټولنه کې چې موږ پکې اوسو دلته ستونزې ډېرې دي دردونه ډېر دي خو دغه درد څنګه شعر ته راوړل کېدی شي یعنی که موږ وګورو ډېر ظلمي شاعران دي چې د حالاتو خبره یې کړې د خپل قام د ځان د درد خبره یې کړې خو دغه درد دې داسې نه دی بیان کړی چې ته هم دغه درد حس کې او ته ستا عاطفه مثال راوپاروي خواخوږي دې ورسره پیدا شي
نو دا سره چې اوس دې کې یو خو زمونږ شاعران چې دي نوي زلمیان زیات تر چې دي نو زما چې کم نظر دی نو هغوی لوست نه کوي پکار دی چې هغوی د استادانو شاعرانو کلامونه ولولي لکه خوشحال بابا شو رحمان بابا شو که نه بیا زمونږ دغه شو حمید بابا شو کاظم خان شیدا شو که نه علی خان شو دا زمونږ د کلاسیک شاعران دي بیا د جدید دور کوم مونږ سره ډېر ښه شاعران دي که نه لکه غنی خان دی حمزه بابا دی اجمل خټک دی قلندر مومند دی که نه دغه شان نور هم ډېر شعر دي او دلته زمونږ په دې خوا سلیمان لایق صاحب دی په افغانستان کې موسی شفیق صاحب که نه او دا کاروان دی نو ډېر شاعران دي ښه دلته هم بلا شاعران دي داسې زمونږ په کوټه کې جنوبي خوا کې درویش صاحب دی که نه دا نوي ځوانان له پکار دي چې د دې استادانو شاعرانو کلامونه ولولي نو دی به بیا چې کله خپل کلام دغه کوي نو هغې کې به بیا دی ته هغه اثر به وي او پوه به شي چې لفظ استعمال څنګه کول دي یا دغه خبره زه څنګه په جمالیتي او په هنري چوکاټ کې چې نن دا خبره زه څنګه بیانولی شم که نه
اوس که یو غزل راته ووایې
نو ډېره مننه دا غزل ستا ستا په غم کې تو یوما خپلې اوښکې په خیراج کې در کوما خپلې اوښکې او لیونی د محبت ګوته په غاښ دي لیونی د محبت ګوته په غاښ دي ستا په ژوند قربانوما خپلې اوښکې او ستا د هجر په دې تکه توره شپه کې ستا د هجر په دې تکه توره شپه کې لکه شمې بلوما خپلې اوښکې او څوک خبر دی په ګوګل د نن زړنه څوک خبر دی په ګوګل د نن زړنه او په لیمو چې زنګوما خپلې اوښکې او خدایا سیال مې کړې د سیالو سره سیاله په سوکړه کې وروم خپلې اوښکې او زه خو نور د سحر نه یم شاعر یم زه خو نور د سحر نه یم شاعر یم چې د ګله بیلوم خپلې اوښکې او زه د ژوند په لار روان یم افکاره زه د ژوند په لار روان یم افکاره که فکر خوروم خپلې اوښکې
افکار څه بیا پوښتنه یو شعر بل به هم در نه اورو یوه خبره تاسې مخکې وکړه چې ځوانان دې کلاسیک او اوسني ښه شاعران ولولي خو دوی چې کله دا لولي څنګه کوی شي چې دوی د دغو شاعرانو تر ډېر تاثر لاندې رانه شي یعنی داسې نه چې بیخي د هغوی په لاره لاړ شي او دوی خپله لاره پیدا نه کړي
دا ستا ډېر ښکلی زبردست پوښتنه ده واقعتن دا سره چې اوی دغه هغه لوست چې کوم وکي هنه هغه د خپل دنه چې هغه جذب کی کنه نو بیا دې هغه دا غي نکل نکلی لکه اوس پرس کا یو استاد شاعر دی نو هغه بعض اکثر ځوانان دا سمو کی چې هغه پازمکه کې او ما غ خیالي کنه نو دا مطلب چې ځمکه که فرض که هغه دغه کوي نه دې ورسره ووایي چې یاره دا د پلاني استاد پلاني د په ځمکه کې دی او خیال دې هغه سره نه وي که نه نو که فرض که خیال هغه سره نه وي نه وي او هغه سره الفاظ هم نه وي هنر ورسره نه وي لکه هنر بیا ورسره صرف دغه کتابونه نه وي په کار دا دی چې هغه د فن باندې چې کوم کتابونه خلکو لیکلي دي ډېر ښه کتابونه دي اوس پښتو کې هم شته که نه نوي زلمي تعلیم یافته دغه شوي او ډېر ښه کتابونه یې لیکلي نو باید چې دغه کتابونه ولولي نو هغې د فن باره کې چې دی نو لکه اوس مشتاق مجرو یو کتاب لیکلی دی زرکاڼی هغه هم د شعر په باره کې پوره دغه ډېر اسان کتاب دی بل کتاب چې دی نو هغه الان کراغی کراغی ډیر سیزونه خدا له چا کتاب بندو ګوري ساهو پختو نو هغه سره پختو به کم از کم هغه صحیح لیکي که نه نو دغه سیزونه دي چې دا زموږ ځوانان لږ دغه کوي هر څه په چیرینو په محنت کېږي چې محنت کی نو هغه ښه شعر به لیکي ښه افسانه بلکې زه وایم چې اوس د شعر کم لیکي تعلیم دې حاصل کی او نثر ته چیرې ښه افسانه دې ولیکي ناول دې ولیکي د دې سیزونو پښتو کې ډېر ضرورت دی او خلک یې نن سبا خلک تعلیم چې زیاتیږي نو خلک زیات د نثر کتابونه او نن سبا زیات کتابونه نثر چیرین نو چې د شعر هم کیږي خو چې ښه شعر یي او هغه هم خلک ګوري خو دا ده چې زیات اوس نثر ته توجه را خلکو زیاته ده پام یې زیات ده
په پای کې که یو بل غزل راواوروئ
بس دا یو بل غزل دی تو هم پښتنه شه زه پښتون یم تو هم پښتنه شه زه پښتون یم مینه 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 شه مجنون یم ولې د تیرو نه مونږ خطر کوو ګلې ته سپوږمۍ زه سباون یم او سورې در سره په لار روان یم سورې در سره په لار روان یم زه خو ستا ملګری نن پرون یم او سنگ به ما نه پاتې ته په لاره شي تا سره چې سنگ به سنگ په یون یم او غم زما ملګری د ژوندون دی یار غم زما ملګری د ژوندون دی یار او پرېږده چې زه پروت په میږتون یم غم زما ملګری د ژوندون دی یار پرېږده چې زه پروت په میږتون یم او نور به د سحر ګلې سنگ وینم نور به د سحر ګل سنگ وینم ورک چې ستا د زلفو په افسون یم او ګلې ګل به دې د سڼې شم افکار یم ګل به دې د سڼې شم افکار یم خیر که ستا د لاسه په کړون یم
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
کیدای شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پوښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو دا پوښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو یې ادبیات نه وي لوستي یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي
ادبیات ولی مهم دی او ولی باید خلک ادبیات ولولي د پښتون ته که جواب ورکول غواړو بهتر به وي چې یو مثال واخلو یا یو بل پښتون د دې په ځای مطرح کو ولی لازم ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کو دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلې شو مخامخ ځان ته نشو کتلې باید په هنداره کې ورته وګورو ژوند هم همدغه سی او څه دي چې کچېرې مونږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپیژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو باید ورته وګورو مګر مونږ ژوند کوو ژوند ته کتلې نشو د دې لپاره چې ژوند ته وګورو باید چې یو هنداره ورته پیدا کو او دغه هنداره ادبیات دي نو ادبیات د یو بل کس نظر ده د ژوند په باره کې زما د ژوند په باره کې او کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم د بدلولو لپاره کار کولای شم نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر ده او د زرګون کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړی دي ادبیات لوستي دي ادبیات سره مینه کړې ده او ادبیات پاللې دي
لیکوال ډاکټر محیب الله اسخم ادبیات د تفریح وسیله بولی خو هغه ګټه وره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولای شي
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې باید یو ذوق ولري او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي د ادبیاتو لوستل وي د ادبیاتو شوقي وي نو د ژوند ستومانونکو شیبو څخه فارغېږي ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خمند خستلو ذوق خړوب کی. نو د ادبیاتو لمړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارزا کی او خوند را کی. بل خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی، انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنج درک کوي، د نورو خوشحالي درک کوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بل ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه ناڅه ورنه زده کوو، یا یو تجربه ورنه زده کوو، یا د لید څخه هم پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي او هر شی چې خوند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو چې لولو دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي، او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو ورنه او په خوند یې پوهیږو. زما یادیږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه کیسه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو، ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړی وه. وایي چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی، ځکه چې کیسې یې خوږې وې. همدومره چا ورته ښودلي چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویلي دي، نور نو کرار کرار خپل یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي، که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو، دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده، د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او پورې تړلې ګڼل کیږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. موږ که چېرته نوي څه لرو نو هغه به دباندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو، په ویناو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده. څوک یو اړخ ویني، څوک یې بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي، ځکه نو جنگ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بېلابېل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت ښه کوو خو د حقیقت هغه اړخه کوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنگ به بیرته د بشر له ژونده د باندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه د باندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه د باندې ووسي، له ادبیاتو نه لرې ووسي، له ادبیاتو نه جلا ووسي. ښه، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې؟ دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې ثبت شوې بڼه نشته، ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري، ولې؟ هر یو په بېلابېل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوق العاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکړه، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکړه، او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي، او حقیقت به تل تازه، تل نوی او تل کامل موجود وي، او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
عبدالله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعری ټولګي چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلای شو خو هر څه نه. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب، مسافر مو وجنی خاونده، د زړه هیلې مې نغمه شوې او ته ټپزه یا کزار جانانه. ستاسو غدرې شیری ټول گی دي چې ډېره مخکې چاپ شوې دي، له هغو کتابونو را ورسته ستاسو کومه شیری ټولګه نه درغلي؟ وجه څه وایني چې دومره لوی وقفه کې ستاسو کومه شیری ټولګه خبره نشوه؟
یو لامل دا دی چې دلته په کاروبار مصروف سوم، هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لري مار وظیفه درلوده، او دلته زه کاروبار مصروف سوما، کاروبار ډیر سرګردانی لري. یو لامل دا دی. دویم لامل دا دی چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی، او دا بدلون باید در چا په ژوند کې راسي. اوس هم سره د یو ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده، خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخه باندې ویشلې شو، د ګډه سره چاپ کوم او بیلې بیلې کوم، دا هم باعث د دې سوچې وزنډول سي.
تاسو ویل چې بدلون راغی، څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راسي. موږ تیر عمر د لکتوب د زلمیتوب شاعري دایي چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني، کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خنډ سره مخامخ کیږي، دلته د فریادونه کوي. بدلون دا ده چې اخر څوک چې 50 کلنۍ ته ورسیږي او تر هغې هم واوړي، نور خو باید په انسان کې بدلون راسي، ځکه دا د انسان ټول ژوند د یوازې بیولوژي نه ده. خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حده پورې دي، تر دې نه مخکې ژوند خو ډېر لوی ده.
یعنی دا خبره دا معنی لري چې عمر چې د انسان په تخلیق اثر کوي، هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغیرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی، زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دې به داسې یو مثال ورکړل، دا لکه د یو بټۍ وي د خښتو، د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربړ پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي، په بټۍ کې اور بلیږي او پخیږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوځیږي، دلته اور بلیږي، د یو کارخانه ده او رشد پکې چې کوي، وده پکې څه کوي، معنویت دی. نو اصلي د ژوند مقصد دا ده چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویاتو ته متوجه سي، خپل معنویات لوړ کړي. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا ده چې معنویات پکې وده وکړي، ځکه د بدن دا خو تر 40 کاله، 50 کاله، 100 کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یې مه پرېږدي. دي
اوس که یو شعر در نه واورو صادق صاحب،
څو متفرقه شعرونه به داسې ووایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم، د باطن په تور ځنګل کې لا حیوان یم، د کردار تخم په خپله لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم هم خان یم، ټپي وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، لپی مخو سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب، ډېر وخت مو شاعري کړې ده، کتابونه مو چاپ دي، خشیر ستاسو له نظره کوم شعر ده؟
د خشیر خپل خپل وخت دی، یو شعر په یو وخت کې ارزمی کو ډیر ښه شعر وي، نو که د شعر هر وخت په خپل وخت کې معنا وی لري، یعنی دا یو وخت پتا ته یو شعر په غوږ بری په زړه بری خو لګیږي، هغه وخت بستا طبیعت هم دې ته آماده ای چې دا شعر جذب کی، او بل وخت به دی یو بل شعر په زړه خو لګیږي. د انسان یعنی دا د انسان په خپله د مازغه، د انسان د مزغو فریکوینسي او د انسان د خپل باطنی حالت پورې مربوط ته. یو شعر نن ښه لګیږي، سبا ښه نه لګیږي، دغه سې زه فکر کوم چې په خپله دغه معیار وي.
یعنی یو ښه شعر تل ښه شعر نه وي؟
نه، تل ښه شعر نه وي، یو وخت به ښه لګیږي، یو وخت به ښه نه لګیږي.
که پتا خو لګیت ښه شعر ده، که خو نه لګیت ښه شعر نه ده.
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي، نه ده خو ذوق پورې تړلی ده، د هر سړی خپل ذوق ده. یو ښه شعر به یعنی یو غزل ده، تی ووایه په دې غزل کې تاسو ګورئ، نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو. ته یو ورځ یو ورځ دی پلو ته زړه کېږي، پلو دی وخوره ده چې په دې هوټل تیریږي، د کباب بوی در باندې ولګېد، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه کړه، اوس دا په کباب څومره ښه بوی ده، کباب په وخورم. دا طبیعت دی د انسان. زه خو یې دغه معیار بولم، ذوق یې که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي.
تاسو ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړي ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړي وي، څه ډول ځان سنگار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا ده چې هغه ول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي، چې څوک یې اوري په هغه باندې یعنی لفظي او معنوي ثقالت او هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده، خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه نه ده نقد کړي. مثال خبره، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسی د مایوسۍ خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسۍ خبره اوس یو سړی آلریډي خفه دی، مشکل کې دی، په هجران او بیلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولټ کوي، هغه ضربوي یو شی. نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته، دا خو ما مخکې عرض وکړو چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده، دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری تکراری دی، په غمونو کې ډوبیږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزې ور انتقال کی، غیر لرزې نه چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل سوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزې ور ولېږدوي، مثبت لرزې ور ولېږدوي. علاوه له دې نه که په یو تیری پکې یو معنا پکې، د خلاصه خبره ده.
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم، ملا ټولې بستا واورم، خدا واوره، پارسه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر وستاسو څومره پکې راغلی د اذان او د ټپو رشته په خدا انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړ وستاسو پکې دې کیس خبر را نغله سیاسي خبر را نغله راغله کنه بل تیری خبره مثلا ز د یو تیری ده چې یعنی دا مونږ چې اکثره چیز د کوو د زده کړې ستوي دا یعنی یو معلومات تر ټولوي د کتاب له هاردویر نه راځي د ذهن سافټویر ته راځي فکر دی ولی ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل خپل انرژي مصرف کړي اوس دغه مفکوره په یو شعر کې مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي د سراغله کرانغله اوس دما نور داسې شاعري وه مخکې م شاعري کړې وه سه دغه د ځوانانو د طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم مثلا په جنډو زړونه انځور کوي مینانو نن د ښکلو د جفاف ضد لاریون دی یا دواړه سترګې صادق پوهنځي دي ښکلې مخې په مجموع کې پوهنتون دی
صادق صاحب تاسو ویل چې کېدی شي خپل فکر د شعر حصه کړو خو اوس دلته دغه توپیر هم په کار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کیدلی شي که نه په هنري ډول مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي خو هغه شعر کول هم هنر غواړي هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده
په حکمت کې یو خبره کېږي وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده نو دغه ډول له هرې خبرې سره د یو وړې خبرې سره یو د یو واړه مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده نو که دا شعر په شعریت کې بیا د هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو د خو په هیڅ وخت کې نه دغه اړخ یې اګنور کېدلی نه سي نه په منه شو غورځېدلی نو دا پکار ده هنر خو شعر خوده د هنر ژبه او دا هر څه مفاهیم راوړي خپل خیالات راوړي ستا په ذهن کې ډېرې خبرې هنریزې نه وي دستا خپل هر مشاهده هنری نه ده هر تجربه هنری نه ده هر عقلي استنباط هنر نشي کېده نو د ته مجبورې هنری هغه کې بیا د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه سي هنری بیا وای
ساس په شعر کې ولسی رنگونه هم شته زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړه ما ته خپل نصیب معلوم دی کنه
موږ تاسو له خپل ماضی نه یا له حافظی نه نسو وتلی کنه کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي خو د تېر عمر یو حالت را یادوي نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړوه دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده د یو رواج او دویم دا ده چې شاعر په ډېرو هغه کې د امپتي تجربه کوي امپتي دا معنا چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دروي دی شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان یو یتیم دی یو بېوزله ماشوم ده په روډ روان دی په سړک کې وږي خرڅوي دغه حالت کې هم ځان درولی شي په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي خپل ماضي ته تللی شي او د ماضي همغه حالت هم ځان راوستلی شي نو داسې تجربې څه نه څه ما خو تبه ازمایي کړې ده یا به کامیاب هم یا نه یم خو په تاسو پورې په لوستونکو پورې اړه لري
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلې نو
خدایا حالات خدایا حالات دلم بالام با جهان بدل کا یا میلون کن کا یا میلون کن کا ما بی زڑکا زما زان بدل کا جوان دی للا سا پہر لوری فریادی شوربا جوان دی للا سا پہر لوری فریادی شوربا داد جنگونو داد جنگونو وینو تگئی خپل انسان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بی زڑکا زمازان بدل کا نمنگ خاد شو نو هم دے چا آباد تفریخوت نہ منگ خاد شو نہ ہم دے چا باد تھپری خو یا متندی ربا یا دا افغانستان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بزڑ کا زمازان بدل کا بی د ارمان دا جنازو صادق سو پکے بی د ارمان ل جنازو صادق سو پکے دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیری تنو نینوان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بے زڑکا زمازان بدل کا خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا
زما پنم پا سارا تو باندے شالما
کو د ازادي رډوي مجلې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارم تر بیا ښه وخت ولرئ.
دادا کو می پیاله باندې چې نشه پکې مستي می پیالے بھنگ دے نشے کی مستی دادا کو می نغمے شنگ دے شہباب کی نچیری دادا کو می نغمے شنگ دے شہباب کی نچیری شہبازے سنت میم کام سازے سم کام تم سوریے آہنگ تمہیں آوازے لمبے کی شم ز پتنگ تمہیں پروازے مجنون تمی چننیے سمہر تمی ممتازے سمجھن تمی چننیے سمہر تمی ممتازے دادا کو می پیالے بھنگے چنشے کی مستی دادا کو می نغمے شنگے شباب کی مستی سر دلے ون تو گے بزما دجنون دازے ہم ناظم یہ ہم میں نظم تم سو جا ہم گو دازے تقبلا تمی کھاوائے تمر جا درا دنیا سے زلکھوں میں
نا تشتم چه انجام تمی آغازه زلکو می پنا تشتم چه انجام تمی آغازه دادکو می پیاله بنگ شنه جب کی مستی دادکو می نغمه شنگ شباز بکی مستی